السلام علیکم، احمد شیبریم تا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د دې سات خبرونه د کونړ په لری پروتو سیمو کې نن هم د ځینو سرچینو په وینا د زلزله ځپلو د پلټنې عملیات روان دي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د شپږ ریختر کچې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر څوارلسو واوښتی دی او د ټپیانو شمیر یې تر درې زرو زیات شوی دی. په ورته وخت کې ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده چې شاید افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې د مرژوبلو شمیرې لوړې شي. بل لور ته پرون ناوخته په سیمه کې یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. هند افغانستان له زلزله ځپلو سره په راتلونکو ورځو کې د نورو مرستو ژمنه وکړه. د هندي رسنیو په وینا د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر دا ژمنه پرون ناوخته وکړه او کابل ته د هند د لومړي مرستې د رسیدو خبر ورکړ. ښاغلی شنکر په اکسپانه کې لیکلي چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره یو شتنه مرستې چې په دغو کې کمپلې، خیمې، د پخلنځي وسایل، بسترې او یو شمېر نور وسایل د درملو په شمول شته کابل ته رسېدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې وضعیت ته په کتو به په راتلونکو ورځو کې خپلې ځانګړې مرستې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې وروسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په بنو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګی بریدو شو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 19 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. خو په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دې ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ماښام په یو چاودنه کې لش تر لشه دیارلس تنه وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي. چارواکی وای چې چاودنه د ملتپال مشر سردار عطاولا منګل د تلین د مراسمو پر مهال وشوه. د چاودنې پر مهال د عطاولا منګل زوی اختر منګل ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس چارواکو په وینا وای چې بم د موټرو په پارکینګ کې هغه وخت وچاودید چې خلک له غونډې څخه وتل. د پاکستان د ترهګرۍ ضد پولیس وای چې دوی د پیښې تحقیقات کوي او داسې ښکاري چې دا ځانمرګی برید و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان ملي ټیم ته د شلو اورونو په لوبه کې د اتلس منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم تر اوسه د دې لړۍ په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه چې د جمعې په ورځې له پاکستان سره وکړه د 9 منډو په توپیر وبایلله او د دوشنبې په ورځې کوربه هیواد متحد عربي اماراتو ته د 8 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. افغان ټیم به له متحد عربي اماراتو سره خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې راتلونکی اونۍ سه شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په کونړ کې پرون ناوخته یو ځل بیا زلزله وشوه.
د غرونو څخه عمدارنګا د غلوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیږې راوغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تیره زلزله کې زیانمن شوي وو هغه ویجاړ شو.
په خبرونه کې به دا هم واورئ چې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې اوس خلک له ویرې خپلو کورونو ته نشي تللی. د زلزلې پر مهال څرنګه ځان وساتو؟
مهم شی دا دی چې د کور نه نشي وتلی. دغه درشي یا درشک چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي.
د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې د شپې د زلزلې ځپل شوي وایي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روانه اونۍ واشنگتن ممکن د اوکراین د جګړې په تړاو نوې پریکړې وکړي. نور مطالب هم درو که د خبرونې تر اخیره را سره وي. دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ کې یو شمېر زلزله ځپلي وای خلکو د خپل کورونو دورانې دو او د نورو احتمالي زلزلو لویری په ډاګونو کې اړولې دي. دوی تیر ماښام نه وخت تاسو جره دوته وویل چې د زلزلې پرنیو ټکانونو هم لغرونو کانې لاندې رغړولې دي او د اکشن بي د شپې د لوی زلزلې لامل د دوی ځانمن شبي کورونه په سیبران کړی دي. په کونړ کې د اکشن بي د شپې د زلزلې تلفات تر 1400 اوشتي دي. جزئیات په دې راپور کې
په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې ټولو زلزله ځپونکو له کومې سرپنه پرته په ډاګ کې اړولې دي. دوی وایي چې ډېری کورونه وران شوي او د اوسېدو وړ نه دي او د نورو زلزلې وروسته ټکانونو ویره هم شته. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او زلزله ځپلی صابر الله صادق وایي چې زلزلې په کلي کې ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي او په خبره یې ډېر کورونه هم وران شوي او څاروي له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې د ورځې په ماسپښین زلزلې یو وار بیا د دوی سیمې ولړزولې او نیم ویجاړه کورونه یې په بشپړ ډول ونړول. د زیاته کړه چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د بیړنیو خوراکي توکو جامو او لومړنیو مرستو غوښتونکي دي.
دا ټول خلک چې کم پاتې دي او ژوندي دي دا د کورونو څخه بهر دي. کورونه په داسې حالت کې نه دي چې د کې خلک ووسیږي او په هغې کې ژوند وکړي. ټول خلک دغه پټو ته د خالي ځایونو ته خوړونو ته همدارنګه هغه ځایونه چې هلته زیات اندازه باندې د تیږو د راغورځېدو امکان نه وي. دا نن مازدیګر یو زلزله وشوه چې د غرونو څخه همدارنګه د غلوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیږې راوغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تېره زلزله کې زیانمن شوي وو هغه ویجاړ شو.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسېدونکی ښوونکی میرزا ګل هم وایي هغه له خپلې کورنۍ سره په ډاګ کې اړولې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې او خلکو وغوښتل چې ژر تر ژره خیمې خوراکي توکي او درمل ور ورسوي.
از ولایت کونړ ولسوالۍ چوکۍ
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ له دیوګل درې له نړیوالې ټولنې او ټولو خلکو غوښتنه کوم چې ژر تر ژره خیمې خوراکي توکي او درمل راوړيږي
او مواد غذایی او دوا.
د طالبانو حکومت وایي ځبه الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3124 تنو ته رسېدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. د طالبانو حکومت دا ملي چې په کونړ کې د ژغورنې ملیا دوام لري. ټپیان د دوی د کمانډو ځواکونو له لوري د هلیکوپټرو په وسیله خوندي ځایونو ته انتقالیږي. بیړني کمپونه جوړ شوي او نړیوالې مرستې هم د مرستندویه کمیټو په واک کې ورکړل شوي دي. د یکشنبې په شپه ناوخته د ریختر شپږ درجې وې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت سخت زیانمن کړ. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د اوسېدونکو مرسته رسوونکي رضاکار زاهدالله وایي په بېلابېلو کلیو کې خلک بې سرپنا او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې سېشنبې ناوخته د سره میاشتې له لوري څو خیمې ورسېدلې خو په خبره یې بسنه نه کوي.
اولا خیمه ها و ضروریات سرپناه و مواد غذایی
لمړی دی خیمه او د سرپناه وسایل خوراکي توکي او درمل راولېږي ځکه خلک له کورونو وتلي به سرپناه دی او بد حالت کې دي. تر اوسه ځانګړي پاملرنه نه ده شوې. خلک له کورونو بهر پر هوارو سیمو راټول شوي او کوم سرپناه نه لري او ډیر په تکلیف کې دي.
د یادونې ده چې د سه‌شنبې په ورځ هم 5.5 ریختر درجې یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزوه. د جرمني د جیولوژي یوې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې ګڼلی او ژوروالی یې 10 کیلومتره ښودلی دی. د طالبانو رسمي سرچینو له د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې کونړ کې خلک د سرپنا او د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د شنبې په ورځ د کونړ په ګډون د افغانستان په دولس ولایتونو کې د سختو بارانونو بادونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړی دی.
له زلزلې څرنګه ځان وساتو؟ په افغانستان کې د زلزلې د کتاب له مؤلف انجینر سنه میرزهیر سره مې دا مسله یاده کړې ده چې څرنګه له زلزلو په شارونو لارو او کلیو بانډو کې ځانونه ساتلی شو. خو لومړی مې له ښاغلي زهیر څخه د زلزلې د ډولونو پوښتنه وکړه.
زلزلې درې عمده عوامل لري چې تکونیکی زلزلی یو خپل مغاروی سقوطی زلزله لاندې او یو هم د فشارني په افغانستان کې کوم زلزله راځي دا اکثره تکونیکی او تکونیکی زلزله د تر دغه د پلیټیکونیک پورې اړه لري. افغانستان دغه د بدخشان یا هندوکش سیمه سره دا د دغه دریو پلیټونو ته د احتساب نقطه ده چې یو یې د عربو پلیټ دی، یو یې د هند پلیټ دی، او یو یې هم خپله د یوریشیا پلیټ دی. د دغو نقطو د احتساب نقطه همدغه ده، او دغه پلیټونه چې کله یو د بل سره لرې کېږي او یا یو بل سره ټکر کوي دلته زلزله منځته راځي.
په چاپیریال کې له بدلونونو سره ستاسو په باور په افغانستان کې زلزلې سخته شوي که نه؟ طبیعت د زلزلې په سختۍ او نرمۍ باندې کار نه لري.
دغه تقریبا پخوانۍ افغانستانو کې دا مسله ډېره وه چې خوشحالي راشي او یا وچکالي یا تندري، داسې مسایل دا افسانوي علتونه دي. دا هیڅ په د چاپیریال ستونزې او دغه ډول مشکلات خپله د زلزلې په تکتونیکي عواملو باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا فقط دغه پلیټ تکتونیک چې هغه پلیټونه دي چې تقریبا واته پلیټونه دغه ټوله دنیا په واتو پلیټونو باندې ویشل شوې ده، او دغه حرکت کاندي کله نږدې کېږي کله هغه کېږي، دغه تقریبا د شنا یا د لامبو په حالت کې واقع دي. دا چې کله لرې کېږي کله نږدې کېږي دغه یو حالت خپله زلزله منځته راوړي.
تاسو د یوه متخصص په توګه افغانانو ته څه لارښوونه لرئ کله چې زلزله وشي دوی باید څرنګه ځانونه خوندي کړي؟
په دې اړه خو ما یو کتاب هم لیکلی دی چې زلزلې له خطرونه به څنګه ځان ساتو. هلته ما ډېر مسایل په دغو برخو کې وړاندې کړي دي. عمده مسله په همدغه ده چې دغه زموږ اکثره ما چې دغه ملګري او دوستان چې ګورم یو ډول تشویش او ذهني رواني په دوی دغه زلزلې د نامه سره یو حرکت هغه کېږي. زلزله خپله ډېر وخت زلزله خلکو ته هغه نه رسي، په اصطلاح باندې دغه زیان نه رسي، ولې خلک د دغه رواني تکلیفونه د لاسه ځانونه خطا کوي، د لوړو منزلونو ځانونه خطا کوي. دغه حوصله باید د لاسه ورنه کړو. دغه ډېره مهمه مسله ده چې زموږ اکثره خلک د دغه رواني ناروغیو سره فقط یو حساسیت چې د نیم د زلزلې واوري موند شروع کړي، او دغه حالتونه خپل زیانونه منځته راوړي. بله مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې باید په تلویزیون راډیوګانې او همدغه میډیا باید ډېر دغه د سیفتي یا د خوندیتوب حالتونه باید خلکو ته په ګوته کاندي. دغه پیښې ډېرې زیاتې راځي، او دا باید په کور کې کوم نقطې مهمې دي چې باید تېښته نه شي کړی، هلته باید ودرېږي. او دغه یو حالتونه که هغه څوک چې د کوره نه شي وتی څه باید وکړو، کوم ځای کې باید ځانونه پټه. دا چې افغانستان بیخي اوله درجه په اصطلاح باندې زلزله خیز کمربند کې پروت دی، نو په دغسې حالتو کې ډېره مهمه هغه دا د رسنیو یو ځانګړي د چاپیریال اداره چې ده هلته په اصطلاح باندې دغه باید ډول تبلیغات وکاندي.
انجینر صاحب ظهیر، تاسو په لنډه باندې خلکو ته بیانولی شئ مثلا یو کلیوال چې په خپل کلي کې او یو منزله کور لري او زلزله وشي دی باید کوم ځای ته پناه یوسي؟
دې لپاره خو څو شیونه مهم دي. یو هغه ځای چې دی د کور نه نشي وتلی، مهم شی دا ده چې د کور نه نشي وتلی دغه درشایي یا درشک چې د کوټو دی دغه ډېر خوندي ځایونه دي. په ټول کور کې دغه ځای کې باید دوی ودرېږي اکثره په دغه ځایونو کې، او کله چې اکثره په دغه چې د منډې په وخت کې حتی کېدای شي چې یو بالښت په سر باندې ونیسي، ځکه چې هغه څه چې د پاسه راولېږي هغه سر ته ډېر زیان لري. دغه سر ساتل د یو بالښت، یو کتاب، هر شی چې باید دغه خپل سر باید دغه د حرکت په وخت کې باید وساتي. دا یو کورنۍ جلسه باید ولري په کور کې چې موږ که زلزله کېږي هغه خوندي ځایونه کوم دي، هغه باید په ګوته شي، هغه باید په ګوته شي او هغه شي
ورلمخ عمل ته ورشي. لیکن بله انجینر صاحب، دا خو د دې کورونو شو. په افغانستان کې نن سبا په دې بلاکونو کې هم خلک ژوند کوي، که یو څوک په دریم پوړ کې وي، په څلورم پنځم کې وي، او یا تر دې په لوړو پوړونو کې، دوی باید د زلزلې په وخت څه وکړي؟
نهایت یو دقیقه او یوه نیمه دقیقه، یوه دقیقه دغه شاوخوا کې دوام کاندي. نو په دې وخت کې د پنځم منزل نه یا شپږم منزل نه راواته بهر دا ډېره مشکل کار دی، ستونزمن کار دی. حتی د غلاړو کېږي، پښې ماتېږي. زه فکر کوم چې په دغسې حالتو کې همدغه نقطې ډېرې مهمې دي چې باید تر یو میز لاندې ځانونه خوندي کړه. دغه درشیګانو کې د دیوالو غاړو ته کښېني. زه فکر کوم چې واته به ډېر مشکل وي، ځکه غټه زلزله چې یوه دقیقه یا دوه دقیقې، نو دوه دقیقو کې دوی نه شي کړی چې پنځه منظر نه شپو اول قتل.
او هغه کسان چې د زلزلې په وخت باندې په موټر کې وي او یا موټر چلوي، هغوی باید څه وکړي؟
هغه موټر باید ځای په ځای باندې ودرېږي، دا یو ډیر مهمه مسله ده چې باید موټر ځای په ځای باندې ودرېږي او خلک په دغه حالت کې خپل استقامت وساتي. په دغه وخت کې موټر اشترین ګډوډ کېږي او چپه کېدو احتمال شته. په زلزله شي باید ځای په ځای باندې موټر وګوري او خصوصا که د دغه په بیخ کې ځکه پارشه د تیږو سره پوهېدو امکان ډېر زیات دي. دغه د زړه د بیخ نه باید لږ لرې شي. دغسې حالاتو کې یا د پله سره ډېر د پله په سر باید ومدرېږي، د پله یو سر او بل سر کې، ځکه د پله د پرې کېدو امکان شته.
له ښاغلي زهیر څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې په اړه مطالب لرو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په کونړ او ننګرهار کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت. زلزله ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې له امله ډیری زیانمن شوي مېرمنې روغتونونو ته استول شوي، خو د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله سمه درملنه نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای مېرمن یې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله یې ماشوم ضایع شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله د ناروغې مېرمنې سمه درملنه ونه شوه. د کونړ یوې اوسیدونکي هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د ښځینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت د پرېوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه. اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډیر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره ښځینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوې ښځینه ډاکټرانه پکې نه ترسترګو کیږي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په همدې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا، خو نن چې نو سرې میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي، کمپونه لګولې دي او تقریبا د ستونزې یو حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې، او دېنه علاوه نور هم ډېرې ستونزې وې. خو نن څه ناڅه لاسرسی دغه ستونزو ته شوی دی، خو بیا هم کمی شته دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمېر سیمهییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدواره مېرمنې مړې شوې. رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د ښځینه قربانیانو د تدفین لپاره د ښځینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشبه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجې زلزلې چې مرکز جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې، د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسداباد، وټپور، څوکۍ، چپادره او نورګل ولسوالیو کې 411 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي زده کړو په ګډون د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې چې په راتلونکو کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
بل لور ته د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر زاکاران وایي عاجلو مرستو ته سخت اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ ولایت په سلسله زپلو سیمو کې یو شمېر ځاکران وایي د وروستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو له کمښت سره مخ دي.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ د ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان رارسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي، او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي دا خلک. همدا اوس مونږ د دیوګل درې د څپرو بانډې ته تللي وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه، او هېڅ د خوراک دپاره د خلکو سنه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمي هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوسانی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا دي د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده، چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې دوایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې فضا د چمتو شوې فضا د پخې ډوډۍ پاړوند باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عاشه او عبادت په باره کې او د هغوی پوشاک د لپاره لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنو سویو خلکو مرستو ته ورودانګي او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنو سویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشمې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب له په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر ناامیده شوی دی او پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې په دې اړه څه وکړي. له ډونالډ ټرمپ څخه د سیشن بی پروس په امریکا کې د یوې راډیوي خپرونې پر مهال پوښتنه وشوه چې د اګست په 15مه چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل، اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. ښاغلی ټرمپ په ځواب کې وویل چې دی دومره ویلی شي چې له پوتین سره ډیر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډیر ناامیده شوی. ټرمپ زیاته کړه چې په اوکراین کې په زرګونو خلک وژل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکراینیان دي او دا یوه بې معنا جګړه ده. ټرمپ یې وویل هره اونۍ د اوکراین په جګړه کې 1000 تنه وژل کیږي، اکثر یې پوځیان دي او دا زما دنده ده چې د دې جګړې په درېدو کې مرسته وکړم. ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. ټرمپ هڅې کړي دي چې د روسیې ولسمشر اور بند وکړي او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره مخامخ خبرو ته کښېني. تر اوسه ولادیمیر پوتین دا دواړه غوښتنې نه دي په ځای کړي. په دې ترڅ کې د الاسکا تر سرمشیزې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی که چیرته روسیه د سولې پر لور ګام نه اخلي، نوي تعرفې او بندیزونه به پرې ولګوي. البته تر دې دمه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. واشنگتن او د کیف اروپایي متحدانو پر اوکراین د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې، یعنی د برید له پیله، پر روسیه یو لړ سخت بندیزونه لګولي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت د دوشنبې پر فاکس نیوز ته ویلي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په ځواب کې د ممکنه خبرګون لارې چارې وڅېړي. بیسنت زیاته کړه چې پوتین هغه څه نه دي عملي کړي چې له ولسمشر ټرمپ سره یې ویلي وو او برعکس عملي کړی، نو دا اونۍ به دا مسله په جدي توګه وڅېړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې شوي چې پوتین د چین د پوځي رسمي ګذشت په مراسمو کې نن په بیجنګ کې برخه اخیستې. دا مراسم په نړیواله دوهمه جګړه کې د جاپان د تسلیمېدو د اتیایمې کلیزې لپاره دي. د روسیې ولسمشر وویل له بیجنګ سره اړیکې اوس په بېساري کچه دي چې دی په لویدیځ کې ځینې مشران اندېښمن کړي. بیا هم د اوکراین د جګړې په اړه د یو شمېر هیوادونو مشران په فرانسه کې دا موضوع څېړي چې څرنګه د کیف او مسکو تر روغې جوړې وروسته د اوکراین امنیت تضمین شي. دا غونډه سبا ده. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې له اروپایي مشرانو سره ګوري. د فرانس پریس اجانس د راپور له مخې په دې غونډه کې د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره د امنیتي تضمینونو پر مسالې خبرې کیږي. البته د امنیتي تضمینونو موضوع هغه وخت مطرح کیږي چې د کیف او مسکو ترمنځ سوله وشي. د ولسمشر زلینسکي د دفتر مشر سلاکار میخایلو پودولیاک د سیشن بی پوراز پر اکسپانه ولیکل چې ښاغلی زلینسکي به د اروپایي ټولنې له مشرې اورزولا وندرلین، د ناټو له مشر مارک روټا، د جرمني له صدراعظم فریدریش میرتس او د بریتانیا له صدراعظم کایر سټارمر سره د دې تضمینونو په تړاو خبرې وکړي. رویټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمني صدراعظم به په غونډه کې آنلاین برخه واخلي. د اوکراین د متحدینو د ډلې یو شمیر نور مشران به هم په غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. په دې ډله کې شاوخوا 30 هیوادونه یو ځای شوي دي. د دې غونډې مشري به د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدراعظم کایر سټارمر وکړي. د دې غونډې په تړاو د دوشنبې په ورځ د ناټو عمومي منشي مارک روټا په اکسپانه کې ولیکل چې د پاریس په غونډه کې به دا موضوع توضیح کړو چې د اوکراین لپاره څرنګه امنیتي تضمین. ښاغلی روټا زیاتوي چې د سولې لپاره دا تضمین یو اساسي شرط دی او د پاریس په غونډه کې به د ده په وینا د روسیې په دریس هم خبرې وشي، د هغه هیواد چې د جګړې پر دوام ټینګار کوي او سوله ردوي. جرمنی اجانس د پاریس د غونډې په تړاو په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې په دې غونډه کې به دا موضوع هم وڅېړل شي چې څرنګه د روسیې ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د سولې په تړاو خبرې نه کوي او که چیرته مسکو پر دې ټینګار کوي باید نور بندیزونه پرې ولګول شي. د پاریس غونډه تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین او اروپایي مشرانو د غونډې په دوام ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر تیر اونۍ ویلي وو چې د پاریس په غونډه کې به په اوکراین کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسله هم خبرې وشي. کیف د اوکراین د امنیت لپاره د اروپا د سوله ساتو ځواکونو یا د ناټو په څیر د دفاعي تضمینونو غوښتنه کوي. بل لور ته مسکو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په هیڅ حال کې به په اوکراین کې د لویدیځوالو د ځواکونو موجودیت ونه زغمي. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشهید ازادي میلمه پروګرام ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم د چې پاتیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندي وکولای شي پر بنسټ یې له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی وروسته د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه جګړې پردي یرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازینه دغه خبرې شوې دي خو هغه یاده شوې چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامو غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیله ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته اما تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي په ټوله معنا ولسي وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حذف نه شي نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي یعنې که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري نو زموږ هغه ته چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو او فرهنګ دلته ایجاد کړو د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبر وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو او درېم استقامت دا دی چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو او څلورم دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حلارو لپاره او کوم ملي طرحې چې لدغه مرکونه راوځي نو هغه لپاره یو ملي انسجام یو ولسی فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې وروستیو کې راوتی دي یا کله دین وړاندې راوتی داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په وروستیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړې نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي
ځانګړتیاوې تا دي زما په نظر البته دغه کومې ټولنې چې جوړې شوې دي د کوم حرکتونه چې شوي دي دا ټول غنیمت دي او دا ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅه همدغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کومې هڅې چې شوي دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو اما زموږ هڅه به دا وي اما که دوی دې کې هغه هم که دې خنډونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بلابل داسې میکانیزمونه شته چې موږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو دا ده چې موږ دا یوازې په یوه هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې مو تاسو خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناس تور ټولې دینه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي څه حل لار به وي داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی مونږ به ترجیح زمونږ غبامدا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی په دغسې میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي
روحي صاحب یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس له افغانستانه بهر دي د نجونو موضوع ډېره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود وه که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کوم نتیجه ورنه یا راشي یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال نه فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ ستاسې دغه ناستو مصارف له کومه کېږي؟ څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعه نیسي؟ یعنې دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسې څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
بالکل مدن دې ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي ځینې به یې نه کوي. منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو کلي سولیز مبارزې نه بل څه کولی هم نشي که نه، خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیز مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنی موږ هغه باید سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دي دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچ چا نه موږ غنه اخلو، د چا نه مرسته نه غواړو، البته بهرنیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرنیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسې د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطه شوې په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطه شوې په هماغه ورځ باندې حکومت سقوط وکړه. او هغه پروژې چې فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونه او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکړو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 50 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکړو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیز امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لوی ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپل پښو ولاړې دي. موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملاً شفافې وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. تاسو پوهیږئ چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او په خپل امکاناتو نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې وي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړي دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یوه یادونه باید وکړم چې زموږ هغه سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یو غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یو غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایده کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي، هلته څانګې جوړې شوي دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنې د دوی استازي چې دی کوم مسؤولین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ شل مرکې وروسته یا دېرش مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې، دا ټول به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولی شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به هغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس که ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه خو تاسو پوهېږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په هغه کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولی شو چې څلور ساعته پنځه ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په هماغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې، دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی د هغه کې وي، دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته. خو موږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ، همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی. دغه دپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنې موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په ارتباط هم یو غبه زموږ افشن به همدغه وي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسو کوم دغه چې تاسې تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه دي دلچسپي لري چې دا کارونه تاسې ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ که نه، ځینې کسان موږ ګمارلی دي چې هغه په دې برخه کې له تاسې سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک دا کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پوهیږئ چې یو څوک باید د کارونو پیل کې، د دې پیل کارونه د لومړني کوربتوب تخنیکي کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا ترسره شوي دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، غړي دي دلته، دغه تعهد لري، دغه سې یو حرکت دپاره مونته په مجرد دی چې موږ د لومړۍ غونډې کړې دي، هلته څانګې جوړې شوي دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوي دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، وطن مالي ادارې کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو دپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوي دي، زموږ دپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون نه اړیکې نیولې دي، د افغانستان نه اړیکې نیولې دي، او دوی خپله علاقه ښیي چې د دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان، هم مشران، ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې، ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسولیتونه د طالبان اخیستل کیږي او کله چې مسولیتونه واخیستل شول بیا به نو ورځمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کیږي، همدغه د څانګو له لارې په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک هدي دلچسپي خې راځي په خپل خوخ کار کوي، اوس ک جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډېر دي، دلته مونته دغه سه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت سره کې د وطن مقابل کې، یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهیږئ چې کچېره ډېر لوی غونډې سره جوړې کې هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي، نو یعنی موږ هغه سه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده، یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه سه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نوې مې پوښتلی د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو، بله دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي، مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي، موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو، موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي، نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه به په نظر کې نیسو، او بل دا ده چې هڅه کوو چې اسانه یې پیل کړو، اسانه په دې معنا سره چې وړاندې دینه چې هغه ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو، د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي بیا به ځو، موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورزو، او بل دا ده چې لدې مرکونه به جرګې ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي، موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو دغه د جرګې لخوانه، بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوب به کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک، او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وګرځو، څنګه د یو بل د منلو یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو، تاسو پوهیږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې د یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي، نو د کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي، یعنی دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي، سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکلی کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي، او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کیږي د لارې. نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په غوونه ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسیږو اهدافو ته رسیږو دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به آزمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به آزمایلو. نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سوله ییزې مبارزې ته ځان وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې ده هغه به کاملا سوله ییزې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه او هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان ژوندی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
حجت زده حسی هم سات مد کچھے ور دی اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پے ور منچ نو اندیخنا میں نو مینچ نوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوا اندیخن میں نوا
کامیاب بیما روم به ژوندونو تجربه می نوا هاغ جهان کی با مجنون توایم هاغ جهان کی با مجنون توایم زهما شقم خوم زمینا وا زهما شقم خوم زمینا وا بیغم ژوندو وسوسه می نوا بیغم ژوندو وسوسه می نوا مینا چی نوا اندیخن می نوا پختونو ما نام مینوا چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا چه نوان دیخنا می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوان دیخنا می نوا